په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزن ریاس نوري هرکلی کوم. وګورئ چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو لخوا د حملو زیاتوالي ته په پام د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو ډېرې دغه حملې په شا تمبولي. دغه حملو د زیاتوالي په اړه مو د امنیتي او دفاعي چارو د یو کارپوه نظر اخیستی. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانکزی دا خبرونه اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په کندهار او روزګان کې یو شپېته وسلوال طالبان وژلې دي. نن په کابل کې د ملالۍ جام په نوم د نجونو د بایسکل چلونې سیالۍ وشوې او د آذربایجان دفاع وزارت ویلي څلور عسکري تازه وژل شوي. پوره خبرونه د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار او روزګان ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولي. دغه وزارت نن یکشنبه په یو اعلامیه کې ویلي د افغان پوځیانو په ځوابي بریدونو کې یو شپېته وسلوال طالبان وژل شوي او نولس نور ټپیان دي. خپلواکو سرچینو تر اوسه پورې د افغانستان د دفاع وزارت دغه ادعا نه ده تایید کړې. طالبانو د کندهار په ډنډ، ژیړی، ارغنداب، میوند او شاولیکوټ ولسوالیو او د روزګان په دهراوت کې بریدونه کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې ویان قاري یوسف احمدي بهرني ځواکونه تورن کړي چې بېګای په کندهار کې په ملکیانو باندې بمبار کړی او ګڼ ملکیان یې مړه او ټپیان کړي دي. افغان چارواکي وایي له ایران او پاکستانه افغانستان ته د شیشې او هیروینو د تولید لپاره د کیمیاوي موادو قاچاق زیات شوی. له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل د شیشې او هیروینو د تولید لپاره کیمیاوي مواد 80% له لویدیز ګاونډ ایران او پاتې برخه له ختیځ ګاونډ یعنی پاکستان راوړل کیږي. ښاغلی موحد که څه هم د موادو کره اندازه یاده نه کړه، خو ویې ویل د سږ کال له پیل تر لیندې دوی ته د شیشې او کیمیایي موادو د قاچاق څه د پاسه 200 قضیې راپور شوي دي. له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اړوندې ادارې هم راپور ورکړی چې افغانستان ته له ایران او پاکستانه د شیشې د قاچاق په زیاتېدو سربیره طالبان د شیشې په تولید کې ډېره ونډه لري. وسلوالو طالبانو د دغو راپورونو په اړه تبصره نه ده کړې. په کابل کې د ملالۍ جام په نوم د نجونو د بایسکل چلونې سیالۍ وشوې. یولدوس هاشمي له فاریاب اتلولي وګټله. زهرا رضایی او ریحانه محمدي هم چې د بامیان دي دویم او دریم مقامونه خپل کړي. د دغو سیالیو په اړه د بایسکل چلونې د فدراسیون رئیس فضلي احمد فضلي ازادي راډیو ته وویل
د ملالۍ جام په نامه د شجنه لوبغاړو د بایسکل چلونې سیالۍ ترسره کړې. په همدې کې 53 شجنه لوبغاړو د شپږو ولایتونو څخه ګډون کړی و. د سیالۍ فاصله 40 کیلومتره و. د افغانستان اولمپیک کمیټې ته محرکت وکړي او د کرغې بند کې مو اخري ساين و.
خغلی فضلی وویل د دې سیالیو تکړه نجونی به د ملي ټیم او راتلونکو بهرنیو سیالیو لپاره ونیول شي. د پاکستان دیموکراتیک خوځښت نن په لاهور کې د حکومت ضد غونډه کوي. د یولسو ګوندونو د ګډ ائتلاف ویان میا افتخار حسین د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل په دې سربېره چې کورنۍ چارو وزارت ورته د غونډې اجازه نه ده ورکړې، دوی به د لاهور په مینار کې خپله غونډه ترسره کړي. حسین وویل اکثر مشران دې سیمې ته رسېدلي او ټول چمتووالی نیول شوی دی. د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزادار په لاهور کې خبریالانو ته وویل د کورونا ویروس له کبله حالات ښه نه دي، نو ځکه د اپوزیسیون ګوندونو ته د غونډې اجازه نه ورکوي. عثمان بزادار زیاته کړه کورونا ویروس مثبتو کیسونو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. د په وینا کې اپوزیسیون غونډه وکړه پر ضد به قانوني چلند وشي. پاکستان دیموکراتیک خوځښت تر اوسه د پنجاب په ګوجرانوالا او ملتان، د سند په کرچي او کراچي، د بلوچستان په کوټه او د خیبر پختونخوا په پېښور کې د حکومت ضد جلسې کړي. یاد ائتلاف د عمران خان استعفا او د رڼو انتخاباتو ترسراوی غواړي. هغه غوښتنې چې عمران خان او د هغه حکومت په کلکه رد کړي. ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو مدافع ډلو د ایران د رژیم لخوا د احمد نیوز ټلګرامي کانال د مشر روح الله اعظم اعدام غندلی دی. په اروپایي ټولنې سربیره د بخښنې نړیوال سازمان، د کاناډا او جرمني د بهرنیو چارو وزارتونو، د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او د رسنیو یو شمېر مدافعانو په دې تړاو اعلامیې خپره کړي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په یو ټویټ کې د روح الله اعظم اعدام غندلی او د هغو خلکو په وړاندې په مقاومت ټینګار کړی چې خبریالانو ته ګواښ پېښوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د زم د اعدام په غندلو سربیره دا کار ټکان ورکوونکی یاد کړی. روح الله اعظم چې د ایران د رژیم لخوا اسرائیل او امریکا ته په جاسوسۍ تورن شوی و پرون سهار وختي په ایران کې اعدام شو. زم دغه تورونه تر پایه نه منل. د آذربایجان دفاعي چارواکو ویلي لکه چې د ناګورنو قرهباخ په سیمه کې اوربند نافذ شوی د دوی څلور سرتیري وژل شوی. دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو یوازې ویلي دا وژنې د آذربایجاني ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې شوی. د ناګورنو قرهباخ لانجه د روسیې په منځګړیتوب د اوس لپاره هواره شوی چې لمخې لک تر لګه درې سیمې د آذربایجان ته پرېښودل شوي. تر دې یو ورځ مخکې دواړه آذربایجاني او ارمنستاني چارواکو یو بل تورن کړل چې بیا یې تازه درنه جګړه پیل کړې ده. نوې جګړه په هیدروت سیمه کې راپور شوې ده. آذربایجان په جګړو کې د خپلو نږدې 2800 سرتیرو وژنه تایید کړې، که څه هم ارمنستان د وژل شویو سرتیرو رسمي شمیر نه دی خپور کړی، خو د ناګورنو قرهباخ چارواکي چې د ارمنستان پلویتوب کوي ویلي د دوی څه باندې 2300 عسکر وژل شوي دي.
خبرنامه له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو لخوا د حملو زیاتوالي ته په پام د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو ډېر دغه حملې په شا تمبولي دي.
زمونږ د نیتی او دفاعي قوتونو مسؤلیت دی او تیاری لري چې د ولس امنیت وساتي، د لارو د مراکزو او د دښمن اهداف که هغه هر چېرته وي هغه له منځه یوسي.
وروسته نه امنیو د زیاتوالي په اړه مو د امنیتي او دفاعي چارو د یو پو جنرال دولت وزیر نظر هم اخیستی.
د ښاغلي صالح صاحب هلې ځلې چې په کابل کې امنیت ټینګ کی، په ولایتو کې امنیت ټینګ کی، ځینې استخباراتي ډلې او ځینې مافیایي ډلې ورخطا کړي دي.
ښاغلي وزیر د نه امنیو د زیاتوالي یو علت بیانوه. د افغانستان د بایسکل ځغلولو د فدراسیون له رئیس سره مو په کابل کې د ملالۍ په نوم د نجونو د بایسکل ځغلولو د وروستۍ سیالۍ په اړه مرکه کړې ده.
لومړی مقام د فاریاب ولایت څخه یلدوز حشمي ترلاسه کوي، دوهم مقام زهرا رضایی د بامیان ولایت څخه، او دریم مقام هم ریحانه محمدي د بامیان ولایت څخه.
نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا په متحدو ایالتونو کې سبا خلکو ته د کرونا وایرس ضد واکسین توزیع پیلیږي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ستاسو د اورکوشو عزیزانو او د انصاف په لټه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو او د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیک همکار شمشاد ازادران په مرسته وړاندې کوم. روزو د خبرونې لومړی موضوع ته د کابل ښار اتمه او پنځلسمه ناحیه نن د نامنیو د دو پیښو شاهدې وې. په دواړو پیښو کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. دغه راز د راپورونو له مخې په یو شمېر ولایتونو کې هم جګړو زور اخیستی او حکومتي ځواکونه او طالبان یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې دي او وختو ادعاوې کوي. نور به له امید زهیر مل نه واورو.
په کابل کې د یک شنبې سهار هم د یوې چاودنې په غږ پیل شو. نن نږدې 8 بجې د کابل د 15 ناحیې اړوند سیمې کې پروان هوټل ته څیرمه د ولس جرګې د غړي توفیق وحدت په موټر مقناطیسي ماین چاودنه وکړه. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي.
صبح امروز در مربوطات ناحیې 15 شهر کابل
نن سهار د کابل د 15 ناحیې اړوند پر یو لاند کروزر موټر مقناطیسي چاودنه شوې چې په پایله کې یې دوه تنه وژل شوي او دوه تنه نور برسیرن ټپیان دي.
امنیتي مسؤلان وایي د چاودنې پر مهال خپله ښاغلی وحدت په موټر کې نه و، خو په دې پیښه کې د وژل شویو او ټپیانو د پیژندنې په اړه څه نه وایي. خو یوې بلې سرچینې بیا ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې د ولسي جرګې د غړي توفیق وحدت یو ورور ټپي شوی دی. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز د کابل د اتمې ناحیې اړوند کارتینو سیمه کې هم نن سهار د یو څارنوال د وژل کېدو خبر ورکوي. ښاغلی فرامرز زیاتوي څارنوال حبیب الله د یک شنبې په ورځ نامعلوم وسلوالو وژلی دی. که څه هم د دې دواړو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او آن د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح دا ډول پیښې د طالبانو کار بللی، خو طالبانو بیا دا تورونه رد کړي دي. په کابل کې پرون سهار هم د لابیجر له سیمې په یوه سراچه موټر کې ځای پر ځای شوي لس توغندي د دې ښار په بیالابیلو سیمو ولګېدل چې په پایله کې یو تن ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. د تاوتریخوالي د زیاتېدو دا پیښې یوازې په کابل پورې محدودې نه دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت له قوله همدا تېره ورځ د حکومت مخالف وسلوالو په کندهار، روزګان، زابل، پکتیکا، لوګر، غزنی، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې په ځینو ولسوالیو او پوځي مرکزونو بریدونه کړي. د وزارت په دې بریدونو کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې له وختو خبر ورکړل. خو طالبان هم افغان ځواکونو ته د مرګ ژوبلې له وختو او له دوی سره د یو شمېر افغان پوځیانو له یو ځای کېدو خبر ورکوي. د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د هر ډول بریدونو پر وړاندې د چمتووالي خبره کوي.
زمونږ د نیتی او دفاعي قوتونو مسؤلیت او تیاری لري چې د ولس امنیت وساتي، د لارو، د مراکزو او د دښمن اهداف کاغه هر چیرته وي هغه له منځه یوسي.
په کابل او نورو ولایتونو کې تاوتریخوالی او جګړه داسې مهال زور مومي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د ملګرو ملتونو عمومي سازمان په یو پریکړه لیک کې چې د ډسمبر په 10مه تصویب شو، افغانستان کې د تاوتریخوالي روان وضعیت د اندېښنې وړ وښود او د افغانانو په مشرۍ د سولې پر خبرو باندې ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان حکومت د روان وضعیت په حق د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې پریکړه لیک ستایله ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي، دا پریکړه لیک د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې د نړیوالې ټولنې د غوڅ ملاتړ ښکارندوی کوي. خبر پاڼه کې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په حواله لیکل شوی چې دا پریکړه لیک د ترهګریزو پیښو د زیاتوالي او شدت په اړه د افغانستان او ملګرو هیوادونو اندېښنې منعکسوي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
په همدې موضوع کې تم کېږو. مخکې د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان او د امنیتي او دفاعي چارو له پوه جنرال دولت وزیر سره مرکه وکړه او لومړی متری وپوښتل چې په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ له خبرو سره تل دا خبره کېده چې طالبان د بریدونو په زیاتوالي سره غواړي خپل برلاسیتوب وښيي او امتیازات ترلاسه کړي. اوس چې دغه خبرې د شلو ورځو لپاره درول شوې دي، تاسو د زیاتوالي علت څه بولئ ښاغلي دولت وزیر؟ وویل
اصلا خبره داسې ده چې د یوې خوانه د سولې خبرې او بل خوانه په افغانستان کې د ښاغلي صالح صاحب هلې ځلې چې په کابل کې امنیت ټینګ کی، په ولایتو کې امنیت ټینګ کی، ځینې استخباراتي ډلې او ځینې مافیایي ډلې ورخطا کړي دي، او د دې ترڅنګ په ملګرو ملتونو کې هغه پریکړه لیک چې تصویب شو چې په افغانستان کې د سولې نه حمایت وکړي، دې هم هغه کړی چې هغوی نه غواړي په افغانستان کې سوله تامین شي، هغوی ورخطا کړي دي. نو زه ویلی شم چې یوازې طالبان نه، نور استخباراتي او مافیایي کړی هم شته دی چې هغوی په دغه بریدونو کې لاس لري، غواړي چې اوضاع خراب وښيي، ګډوډي وښيي، د دې لپاره چې د سولې خبرې هغوی د شاته وغورځي او د دوی هغه اهداف چې په افغانستان کې د جګړې دوام دی هغه ترسره کړي. په دې کې ګاونډي هیوادونه او د سیمې استخبارات هم لاس لري او مافیایي کړې هم په کلاس لري.
وزیر صاحب خپل طالبانو کله غوښتي چې تاوتریخوالی به کموي او له حملو نه پتیری بیا ګڼ مشتو سیمو به له حملو لاس اخلي، خو طالبانو هم حملو ته زور ورکړی. کدا تاسو فکر کوئ چې هغه نور کسان دي چې سول نه غواړي وشي؟
نه، زه نه وایم چې یوازې طالبان په دې کې مسؤل نه دي، ځکه چې اصلي د جګړې لپاره بستر طالبانو جوړ کړی دی. که طالبان اور بند وکي بیا به معلوم شي چې دغه استخباراتي کړي او مافیایي کړي او نور هغه تروریستي ګروپونه چې په افغانستان کې فعال دي هغه کوم دي. په افغانستان کې خو نور تروریستي ډلې موجود دي، د دینه انکار نشو کولای، او دغه بستر د دوی لپاره چې دوی فعالیت وکي او امنیت خراب کړي هغه طالبانو برابر کړي دي. طالبان کچيري غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي، په افغانستان کې امنیت راشي، دغه مذاکرات ښه نتیجه ورکړي، نو دوی دې اوربند وکړي تر څو چې د اوربند نه وروسته که کومه استخباراتي کړي یا مثلا مافیایي ډلې یا تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي د هغو وهل بیا اسانه دي. اوس لپاره دغه تروریستي ډلې، مافیایي ډلې او هغه استخباراتي ډلې چې هغوی خپل اهداف تعقیبوي د طالبانو په شمول باندې، دا ډېری دي. نو د دې په خاطر زه وایم چې طالبان باید دغه کار وکړي، اوربند وکړي تر څو چې د نورو ډلو مخنیوي وشي.
په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزیانو ترمنځ له درې میاشتو بحثونو او ناندریو وروسته خبرې د لنډ وخت لپاره درول شوې د شلو ورځو لپاره. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د خبرو نور پړاوونه باید د افغانستان په دننه کې ترسره شي. طالبان هم ویلي چې په دې اړه طالبان وایي چې بیولا مجاهد ازاد راډیو ته ویلي چې د حکومت دغه وړاندیز په اړه به خپل نظر وروسته څرګند کړي. څه فکر کوئ چې کچیرې خبرې د افغانستان جغرافیه ته راشي، آیا په تاوتریخوالي به دا کوم اغیز ولري پر کمیدو؟
کاملا تاسو وګورئ چې په دوحه کې یا په قطر کې چې مذاکرات روان وي، نورو استخباراتي کړیو ته یا د منطقې هیوادونو ته هم د دې امکانات ډیر وي چې د هغوی سره تماس ونیسي او په دې کې مداخله وکړي. او کچیرې دو افغانان دي، کچیرې طالبان ځان افغانان ګڼي، چې زه هم وایم چې افغانان دي، که دوی راشي افغانستان ته او دلته خپل مذاکرات وکړي او دې ته ژمن شي چې دلته باید سوله ټینګه شي، زه په دغه لیست باندې چې دوی سره اختلاف شوی دی کام دسی دوی دوام ورکی ډیره مشکل ده چې دوی کوم نتیجه ته ورسیږي. نتیجه دا ده چې دوی په اساسي خبرو باندې لومړی موافقه وکړي چې هغه اساسي خبرې یو دادی چې د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ باندې په رسمي توګه باندې چې یو بل ومني مذاکرات پیل کړي. دویم په دې باندې هوکړه وکړي چې په افغانستان کې اور بند وشي، د دغې وژنو مخه ونیول شي او د نورو تروریستي ډلو لپاره بانه پیدا نشي چې دلته هغوی خپل اوبه خړي کړي او مایان ونیسي. نو په دې صورت کې که دوی دغه اساسي کارونه وکړي بیا د سولې لپاره موږ نږدې کیږو، او که دوی یو بل په رسمیت نه پیژني او په ذهن کې اوربند نه کوي نو مانا دا ده چې دا خبرې ډېرې اوږدېږي او بیا نتیجه هم ډېره کروزي او ډېره وروسته به وي.
د امنیتی او دفاعي چارو پوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیر وو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ولسمشر دوم رسیال سرور دانشوی د افغانستان د سولې په خبرو کې د خپل حق غوښتو لپاره د لګکیو لخوا غږ پورته کول باید نفاق رامنځته کول ونه ګڼل شي. ښاغلی دانش، دا څرګندونې نن د افغانستان زیانمن لګکۍ او د سولې روان بهیر په نوم ملي کانفرنس ته په وینا کې وکړې او ویل دا هېواد له لګکیو جوړ دی او د ټولو مذهبي او قومي لګکیو حقوق باید خوندي شي. البته یادونه وربولو چې د افغانستان دولت او طالبانو ترمن د سولې په خبرو کې د دولت مرکزی پلاوی تل په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو کې شاوخوا د لاستراوړو پر ساتلو ټینګار کړی. په هغه کې د خزو د حقونو او د غراز د افغانستان د قومي او مذهبي لږکیو موضوع هم تل یاده شوې ده. امید زهری مل نور جزئیات اوروي.
د ولسمشر دویم رسیال سرور دانشوای له لګکیو څخه د ملاتړ په برخه کې د افغانستان د اساسي قانون مهم مواد نه دی عملي شوی. خغلی دانش د یک شنبه پورس د افغانستان زیانمن لګکیو د سولې روان بهیر ملي کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د دې هوا ټول لګکی حق لري چې د خپل حقونو د خوندیتوب لپاره په ځانګړي ډول د سولې اړوند خپل غږ پورته کړي او دا غږ باید بی اتفاقی خبرول و نبلل شي. خغلی دانش په دې کانفرنس کې چې د بشر حقونه او تاوتریخوالي لمنځه وړلو مؤسسې لخوا جوړ شوی او ویل دولتونه حق نه لري چې له لګکیو سره تبعیض وکړي.
دولتونه حق نه لري چې له لګکیو سره تبعیض وکړي. تبعیض په هر ډول معنا چې تعریفیږي، هغه که د محدودیتونو په جوړولو سره وي یا هم د نژاد، رنګ، قوم، مذهب او نورو حالتونو سره وي.
د ولسمشر دویم رسیال زیاته کړه نړیوالو کنوانسینونو هم د لګکیو د حقونو په خوندیتوب او مراعاتولو ټینګار کړی دی. د هغه په خبره د ټولو هیوادونو 90% وګړي ژبني، فرهنګي او مذهبي رنګارنګي لري. خغلی دانش دا هم ویل چې د افغانستان لګکي حق لري چې د سولې په خبرو کې مانادار ګډون ولري او د خپل حقونو د خوندیتوب لپاره په دې بهیر کې ډېر هڅه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی رونالد کوبیا چې په آنلاین ډول یې د کانفرنس کې ګډون کړی او ټینګار وکړ چې له سولې وروسته افغانستان کې باید د لګکیو بشري او د ښځو حقونه خوندي پاتې شي. د بشر حقونو په برخه کې د دولت وزیر سیما سمر بیا دغه کانفرنس ته وویل په افغانستان کې هیڅ قوم د دې دعوه نشي کولی چې اکثریت دي او په هیڅ عنوان باید د خلکو او په ځانګړي ډول د لګکیو حقونه او ازادي محدود نشي.
افغانستان د لګکیو څخه جوړ هیواد دی، یعنی په دغه هیواد کې هیڅ قوم د دې دعوه نشي کولی چې اکثریت دي. کشمیر ډیر وی خو اکثریت یو هم نه دي. د افغانستان ښکلا هم په همدې کې ده چې د بیلابیلو قومونو، رنګونو، ژبو او فرهنګ جوړ دی.
مرمن سمر ټینګار کوي د افغانستان لګکي حق لري چې د سولې په پروسې او نورو ټولو سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او فرهنګي بدلونونو کې ونډه ولري او له ټولو خدماتو په یو ډول برخمن وي. په دې کانفرنس کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت مرستیال مرمن عالمی وویل د سولې په بهیر کې د ټولو قومونو او لګکیو ونډه په پام کې نیول شوې او په هیڅ ډول به پر حقونو معامله ونشي.
په لخوا د افغانستان د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال امرالله صالح دفتر وایي چې د ښاغلي صالح هغه خبره چې د داعشي طالبانو په یو پیغام کې ورته خبرداری ورکول شوی و چې هغه خبرداری هم په افغانستان کې د شیعګانو ته په سخت ګواښ څرخېده، دا د دې لپاره کړې و چې خلک د دښمنانو پر اغرازو ښه پوه شي او دښمنان خلکو ته ور وپېژني. خو د ښاغلي صالح دغو څرګندونو ټولنیزو رسنیو د یو شمېر کارکوونکو او په تېره بیا د شیعګانو د سیاسي مشرانو سخت غبرګونونه راپارولي دي. اکرم الله اکرامي نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح وروسته یو څرګندونو ته لغبرګون وروسته د نوموړي دفتر د خبرې سمې بللې دي. خاغلی صالح تیر ورځ د هغو کسانو له قوله چې نوموړی طالب د ایشان بولی پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی و چې که بندیانې اعدام شي نو دغه ډله به کابل د شیعګانو په مسلخ بدل کړي. د خاغلی صالح دې څرګندونو پراخ غبرګونونه راپارولي. خو د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال د دفتر د رسنیو او امریکو رئیس رضوان مراد وایي د خاغلی صالح موخه خلکو ته د افغانستان د دښمنانو ورپیژندل وو.
د صالح صاحب د خبرو هدف او هغه اساسي پیغام دغه دی چې د افغانستان خلک باید پوه شي چې داعش، طالبان او هر بل هغه توریستي ډله چې په افغانستان کې د قومونو ترمنځ فتنه اچوي، د افغانستان د خلکو وژنې ته دوام ورکوي، د هغوی نیت، د هغوی اراده څه دي او هغوی له کومو فتنو او له کومو مکاریو څخه په استفاده په افغانستان کې خپلو شومو اهدافو او دغه راز خپلو توریستي اعمالو ته دوام ورکوي.
خاغلی مراد وویل چې لومړی مرستیال غواړي چې له دې وروسته د وسلوالو او د دوی د نیتونو په اړه مصلحت نه وي موجود. خو د امرالله صالح د څرګندونې د شیعه مذهبو رهبرانو او سیاسونو له پراخو غبرګونونو سره مل وي. د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت د ګوند مشر محمد محقق پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دي د حکومت د یو لوړپوړي چارواکي لخوا د طالبانو له لوري د شیعګانو د وژنې خبره د شیعګانو په وړاندې رواني نامنې ته شدت ورکوي. دغه شان د مصالحې د عالي شورا سیاسي مرستیال اسدالله صادتي د ویلامې په خبرولو سره د خاغلی صالح څرګندونې له ترهګرۍ سره ملګرتیا بللې ده. خاغلی صادتي ازادي راډیو ته وویل
د تروریزم یو اړخ د ویرونکو پیغامونو خپرول دي څو د خلکو په منځ کې ویره خپر شي. نو ځکه د ترهګرۍ له موخو سره په غوښتل شوي او نه غوښتل شوي ډول د همکارۍ د څرنګوالي د پیغام رسول دي. دغه ډول څرګندونې غیر مسؤلانه دي.
دی دغه شان په خبره کړي اعلامیه کې ویلي چې د بیلابیلو ولایتونو خلکو دغه څرګندونو په اړه له ده سره اړیکې نیولي او اندېښنې ورته ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو کلونو کې پر افغان شیعګانو په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول د کابل په دشتي برچي کې خونړې حملې شوې چې د ډیرو هغو مسؤلیت یې داعش ډلې منلې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو هم هر ورځ په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خورونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وازه اوریدل شي. په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیروي د شپې د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو. وړاندې مو د افغانستان د بایسکل ځغلولو د فدراسیون له رئیس سره په کابل کې د ملالۍ جام په نوم د نجونو د بایسکل ځغلولو د وروستۍ سیالۍ په اړه مرکه کړې. خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې سبا خلکو ته د کرونا وایروس ضد واکسین توزیع رسما پیلېږي. البته د لومړي ځل لپاره چارواکو هیله څرګنده کړې ده چې د دغه بهیر په ترڅ کې به چې څو میاشتې دوام کوي په لسګونو میلیون امریکایانو ته د فایزر ان بیوټیک د کمپنیو جوړ شوی واکسین لومړني ډوزه ورکړل شي. نور تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې اوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کورونا د ځانګړي کمیټې مسؤل جنرال ګوستاو پرناوای په لومړي پړاو کې به د کورونا واکسین 2,900,000 روغتیایي کارکونکو او زړو ته ورکړل شي. د په عین حال کې وویل چې راتلونکو میاشتو کې له چمتووالي سره سره د 330,000,000 ډوزو واکسین د ویش او تزریق چارې له لوجستیکي ستونزو سره مخامخ دي. پرنا پرون د دسمبر په 12 وویل د واکسین ویش لا وړاندې پیل شوی او د همدې واکسین د تولید په کارځای کې بستبندي روانه ده. واکسین بنن یک شنبه سهار د لوجستیکي کمپنیو لخوا د ویش مرکزونو ته ولېږدول شي او له هغه ځایه به روغتونونو او نورو روغتیایي مرکزونو ته. د فایزر او بیونټیک د کمپنیو د واکسین یوه ځانګړتیا چې په پراخه پیمانه د دغه واکسین توزیع له مشکل سره مخامخوي دا ده چې باید منفي اویا درجې سوړ وساتل شي. د امریکا د درملو او خوراکي موادو ادارې د جمعې په ورځ د واکسین ته د استفادې اجازه ورکړه. روغتیایي چارواکو ویلي تر راتلونکي پسرلي پورې به د فایزر بیوانټیک کمپنۍ واکسین په پراخه کچه د لاسرسي وړ وي. امریکا کې د کورونا ضد واکسین تطبیق داسې مهال پیلیږي چې دغه هیواد کې د ویروس خپرېدل چټک شوي دي. تیره یوه اونۍ کې په اوسط ډول هر ورځ 210,000 کسان په دې ویروس اخته شوي او تر اوسه په متحده ایالاتونو کې نږدې 300,000 کسان په کووید-19 ناروغۍ مړه شوي دي. پر امریکا سربیره اروپا کې هم د کورونا ویروس خپرېدل چټک شوي دي او دغلته یو شمېر هیوادونه د کریسمس جشن په درشل کې د ویروس د دویمې څپې د کنټرول هڅې کوي. په اروپا کې پرون ایتالیا د کووید-19 ناروغۍ د مړینې له پلوه له بریتانیا مخکې شوه. د ایتالیا روغتیایي چارواکي وایي دوی اندېښمن دي چې د کریسمس جشن پر مهال به د ویروس څپه نوره هم ځپونکې شي. ایتالیا کې پرون پر کووید-19 ناروغۍ د مړو شوو شمېر 46,086 تنو ته ورسېد. بریتانیا کې بیا د مړینې دا شمېره 46,086 ده. تمه ده نن د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او 14 والیان له نوې اونۍ د بندیزونو د سختېدو خبر ورکړي. جرمني له شپږو اونیو راپدې خوا یوه اندازه محدودیتونه لګولي خو ځینو سیمو کې له وړاندې بندیزونه سخت شوي دي. اروپا کې پیښې داسې مهال په زیاتېدو دي چې ټاکل شوې دغې لویه وچه کې د فایزر بیوانټیک کمپنۍ واکسین د همدې دسمبر میاشتې په 20مه د تطبیق اجازه ترلاسه کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه نیز خبرونه مهیروي ستاسو د ورکو شو عزیزان وو د انصاف په لټه کې. په کابل کې د ملالۍ جام په نوم د نجونو د بایسکل ځغلولو سیالۍ وشوې. یولدوز هاشمي اتلولي وګټله. زهرا رضایي او ریحانه محمدي هم دویم او دریم مقامونه خپل کړل. د دغه سیالیو په اړه صفي الله ستانکزي د بایسکل ځغلولو د فدراسیون له مشر فضلي احمد فضلي سره مرکه کړې ده.
خوشبختانه د افغانستان بایسکل ځغلولو فدراسیون د خپل جنتري پلان یا د کلنی پلان پر اساس باندې نس د ملالۍ جام په نامه د شجنه لوبغاړو د بایسکل ځغلولو سیالۍ ترسره کړې. په همدې کې 53 شجنه لوبغاړو د شپږو ولایتونو څخه ګډون کړی وو. د سیالۍ فاصله 40 کیلومتره وه. د افغانستان اولمپیک کمیټې ته مو حرکت وکړي او د کرغې بند کې مو هغه اختتام یا آخري فینیش لاین وو.
څه هدف باندې ترسره شولې دغه لوبیا او چا وګټلې؟ هغه قهرمانان څوک دي نجونو؟
د افغانستان بسکټ ځغلونې فدراسیون هدف یو همدادي چې زموږ شجنه لوبغاړي باید په سیالۍ کې ګډون وکړي. همدې طریقې سره زموږ د شجنه لوبغاړو تعداد او د فدراسیون زیاتې اضافه شي او د همدې سیالۍ سره موږ وکړای شو چې موږ شجنه لوبغاړي وو بهرني سیالۍ ته آماده کړو چې کله بیا وکړای شو چې د بهرني سیالۍ څخه هم د افغانستان په نامه افتخار راوړي. لومړی مقام د فاریاب ولایت څخه یولدوز هاشمي ترلاسه کړي. دوهم مقام زهرا رضایي د بامیان ولایت څخه او دریم مقام هم ریحانه محمدي د بامیان ولایت څخه ترلاسه کړي. شجنه لوبغاړي ترلاسه پورې به شجنه لوبغاړي ردیف کې راځي خو درې لوبغاړي نهدي جایزې به هم د درسو د طرف په نظر کې نیول کېږي. ورکول کېږي به
دا راته وایي چې د کابل هوا خو ساړه ده، څنګه مو دغه لوبې مدیریت کړي؟ آیا سخت نه ونجونو ته چې دومره ډېره فاصله بایسکل وچلوي که څنګه په دې سړه هوا کې؟
بایسکل ځغلونه نسبت په ګرمو ولایتو یا په ګرمو ورځو کې په یخ کې ورزشکاران لوبغاړي ډېر خوشحالي کله چې دوی بایسکل چلونه کوي. کله کله هغه د وجود سرعت او هوا یې تود ګرمېږي، هېڅ داسې مشکل نه لري په صورت د دې چې باران یا واوره نه وي. نو په همدسې هوا کې موږ کولی شو چې خپلې سیالۍ پر لاره واچوو او د هغو کړو، نو چې کوم خاصه ستونزه نه وه او سیالۍ ډېرې ښایسته وې. ټول لوبغاړو ته د ختمو پورې ورسېدله او بهترینه سیالي وه.
د افغانستان د بایسکل ځغلولو د فدراسیون رئیس ښاغلي فضلي سره په کابل کې د ملالۍ په نوم د نجونو د بایسکل ځغلولو د وروستۍ سیالۍ په اړه مرکه وه. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو د ستاسو د ورکو شو عزیزانو او د انصاف په لټه کې دوه ونې خبرونه مه هیروي. خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې کېدونکې د صفي الله ستانکزی استډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروئ.